سلام درنو اوریدونکو په کابل کې اته بجې شوې په رواني وسات کې دوه خبرونه تاندې څنګه او درسي ساتر تل روخ ترغه مخکې خبرونه او یو راپور د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول وایي د یوې تګلارې له بشپړولو وروسته به د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 رایې سار کړل شوي او کانټینرو د لیک بهیر پیل شي. خان جان الکوزي پر ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ممکن دا کار څو ورځې وخت ونیسي.
هغه کانټینرونه چې په ممنوعال لیست کې دي هغه به نه راوځي، هغه چې په ممنوعال لیست کې نه دي هغه به راوځي او هغه به د یو پروسیجر له مخې نه د سکاټ سره سم په کانوایی په شکل باندې راځي. نو په دې خاطر باندې پروسه نه ده شروع شوې او څو ورځې وخت غواړي.
ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د شاوخوا 3500 کانټینرو د لیک بهیر به د شنبې په ورځ پیل شي. په کراچۍ بندر کې لږ تر لږه درې میاشتې راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 4000 کانټینرونه بند پاتې دي. اسلام آباد د اکتوبر پر درېیمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارت تړون ځینې بدلونونه راوستل خو افغانستان هغه رد کړي وو. د هالند حکومت وایي په حق کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په یو کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې تر اتمې جوړ شوی و د یو لوړ پوړي طالب چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنس کیوپریس چې د طالبانو د خوړو او درملو ادارې له مشر عبدالباري عمر سره یې د اخیستل شوي عکس خپرېدل لانجمن شوي پرون په ایکس پاڼه ویلي دي چې دې کانفرنس کې د عبدالباري عمر د ګډون په اړه څېړنې روانې دي. ویل شوي ښاغلي عمر د حق د کانفرنس په څنډه کې د جرمني په کولن کې د خانانو په یوې غونډه کې هم برخه اخیستې او هلته یې د خپل حکومت په ملاتړ وینا هم کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د استازي حضور په دې هیواد کې غندلی. د وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي دي چې د جرمني حکومت د طالبانو د دې چارواکي له سفر څخه خبر نه وو او د ته یې د جرمني ویزه هم نه ده ورکړې. په تخار کې د افغان ښځو د اعتراضي غورځنګونو خپلواک ائتلاف ځینو غړو پرون په یو اعتراض کې د نیول شویو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دغو ښځو چې شمېر یې دیارلس ته رسېږي او په یو سرپټي ځای کې راټول شوي وي وویل چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو په وړاندې خورا سخت ځپونکې اقدامات کړي. د هغوی له ډلې یوې خپل پرېکړه لیک ولوست.
با تکرار تاریخ تیره خود طالبان نه
طالبان د خپل تیاره تاریخ په تکرار سره نه یوازې د بشري حقوقو لکرخ ووختي بلکې نړۍ ته خپل تیاره او له تاوتریخوالي ډک اقدامات اعلان کړي او د ښځو په وړاندې هیڅ ډول جنایت او خیانت نه دی سپمولی.
طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې پریسا زاده تیرسې شنبه په کابل کې ونیوله. د دې ترڅنګ جولیا پارسي او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې ماشومه منیشه صدیقي او رسول پارسي لا هم د طالبانو په زندان کې دي. مصر پرون یکشنبه د غزې تړانګې پر یو ښوونځي چې ملګرو ملتونو یې ملاتړ کاوه د اسرایلي ځواکونو حمله په کلکه وغندله. د مصر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا د فلسطیني وګړو په وړاندې یوه جدي سرغړونه ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت هم دا د اسرایل د وحشتناکې روانې جګړې یو بل مورد ګڼلی او په وینا یې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. راپورونه وایي ګڼ کسان پرون شنبه هغه وخت ووژل شول چې د غزې تړانګې په شمال کې د ملګرو ملتونو پر یو ښوونځي د توغندي حمله وشوه. حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرایلي ځواکونو او حماس ټلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شویو کسانو شمیر 2300 ته رسیدلی. او د کرکټ د 2023 کال د 500 اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن یکشنبه کوربه هیواد هند له استرالیا سره پایلوبه کوي. د هند احمد آباد د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې د غلوبه نن د کابل پر وخت د ماسپښین په 1 بجه پیلېږي. د کرکټ د سږ کال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 15مه په هند کې پیل شوې وي او نن د نومبر پر 19مه پای ته رسېږي. افغان لوبډلې هم چې په دغو سیالیو کې ګډون کړی و 4 لوبې وګټلې خو 15 یې وبایللې. ترنو اوریدونکو مخکې مو یادونه وکړه چې په رواني وسات کې دوه خبرونه تانې څنګه او درسي صدر تل روخ ترغه مخکې یو راپور. د افغانستان خبري اعلانو مرکز وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو فشارونه نور هم زیات شوي. دغه بنسټ په خپل شپږ میاشتني راپور کې ویلي په افغانستان کې په خپل سر ډول د خبري اعلانو نیول هم زیات شوي. ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت تر هغه څه چې په راپورونو کې خول کېږي زیات کړکېچن ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د خبري لانو مرکز یا ای اف جی سی وی په افغانستان کې پر آزاد رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه زیات سوي دي. دغه مرکز پرون په خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي، په دې موده کې د رسنیو کاري محتوا هم بدله سوې او د خبري لانو د نیولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د افغانستان د خبري لانو مرکز په وینا، یوازې په ولایتونو کې نه بلکې کابل کې هم د آزاد رسنیو عادي بهیر ګډوډ سوی او د آزادو یا هم تحقیقاتي راپورونو او چلنجونکو پروګرامونو جوړول د محدودیتونو له کبله ختم سوي دي. د خبریالانو دغه مرکز وایي پر آزادو مطبوعاتو فشارونه د دې سبب سوي چې دغه رسنۍ یوازې پر انسان دوستانه پیښو، بشري مرستو یا هم تعلیمي پروګرامونو زیات تمرکز وکړي، داسې محتوا چې د طالبانو د تایید وړ وي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسلم وپوښتي، طالبانو په خپل څه باندې دوه کلنه واکمنۍ کې ولی پر آزادو خبریالانو او رسنیو فشارونه زیات کړي دي؟
ځکه چې د طالبانو اداره غواړي چې د افغانستان رسنۍ او ژورنالستان هم دغسې رول ادا کړي لکه څنګه چې په ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان یا په ځینې نورو هیوادونو کې چې هلته د رسنیو د ازادۍ محدودیت دی، دوی هم غواړي دغه محدودیت په افغانستان کې پلی کړي. د دوی پالیسي دغسې ده چې یوازې ازادې رسنۍ هم باید د ملي راډیو ټلویزیون په څیر باندې د دولتي دستګاه خبرونه خپاره کړي او هغه څه چې ملي امنیتي غواړي یا وزارت داخله غواړي هغه خبرونه خپاره شي، چې په دې اساس باندې په خبریالانو په رسنیو باندې فشارونه دوامداره دي او ورځ تر بلې زیاتېږي.
بلخوا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی وایي په افغانستان کې د آزادو رسنیو فعالیت ورځ په ورځ زیانمنیږي.
فعالیت رسانه های آزاد، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د آزاد رسنۍ فعالیت د بیان آزادی، اطلاعاتو ته لاسرسی او رسنیز کار له خنډ سره مخامخ شو. د بده مرغه هر ورځ د بیان د آزادی، اطلاعاتو ترلاسه کولو او انتقاد د حق د خرابېدو شاهدان یو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې ویل سوي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو له آزادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت سوي چې په هغو کې د خبریالانو د نیولو 33 پیښې او د ګواښلو 24 پیښې شاملې دي. د راپور له مخې د خبریالانو د نیولو ټول اقدامات د طالبانو د استخباراتو لخوا سوي او د خبریالانو یا هم رسنیو په ګواښلو کې د استخباراتو ترڅنګ د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت او د امر بالمعروف وزارت شامل دي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 201 رسنۍ تړل سوي دي او له 1,850 رسنیزو کارکوونکو څخه یوازې 4,500 کار کوي. د طالبانو ویاندویانو مخکې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو علت د دوی مالي ستونزې بللې وې. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي پر آزاد رسنیو او خبریالانو لګول سوي محدودیتونه د دوی له قانوني حق سرغړونه ده چې نه یوازې ګټه نه کوي بلکې د هیواد پر اطلاع رسونې او پرمختګ ناوړه اغیز کوي.
ازادي رادیو ته خوږیاس اوس مرابولم چې دوه خبرونې تانې څنګه او درسي ساعت ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د دې اونۍ په خپرونه کې په دو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په دې غږیږو چې ولې ځینې ځوانان په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
ځوانۍ یو د انرژي ته ګورم، هغې انرژۍ په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
دوی څنګه کولی شي د پرمختګ په لور سفر پیل کړي؟
له نه کول نه څه کول غوره دي؟
هر ځوان باید نوي فنون، نوي تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي.
د ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
عموماً ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندي دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای. ما په پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ورسره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې د وړو وړو خبره نیولې ده. موږ ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، که دوی د زه دا کار نشم کولای نون هی ورنه لري کې، بیا دلته کېږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډېر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپلو شته امکاناتو او وړتیاو قانع کېږي او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډېر ښه ثمره لري. دا په دې معنی نه ده چې زه نن غریب یم سبا بس کېږي، یا زه نن پیسې لرم سبا زما بس کېږي، دا هېڅکله نه. سړی باید ډېر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډېر پلیت وکړي، ډېر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډېر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس خو فعلاً ما پوهنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پوهنتون شروع کړی و، ما خوشې کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم زه خپل هغه هدف د لاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یلی. بیا هزار بار شکر چې موږ ژوند کوو، ژوندي یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پوهنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه زه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې او ژوند ډېر ښه روان و. نه بیا وروسته مشکلات دي، زموږ وطن موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي. بعضې مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشي کړه او کابل ته راغلو، او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم. او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی، مثال دوکانداري و، او فعلاً ښه ده، خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو، په ځان باندې مطمئنه وو. مثال ډېر زما انډیوالان دي، خپلوانو کې به درته وښیم، ښه استعدادونه لري، خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي، په ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم. خو بیا هم چې زه دی ته ګورم، او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم، هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کول نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي، باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دی له ځانه سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم، او زما ځکه غواړم یو وظیفه ونیسم هم په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې په کار دي، او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان پې څېړنه وکړي، کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د ده لپاره هېڅ پکې نه پیسو ته ضرورت ونه اوسي، یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي، او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي، او دا بهانه ځان سره لټي، یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ده یا واسطې ته ضرورت ده، زه وظیفه نه شم کولای. یعنی دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري، ځان ته یو لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده، زه پیسې نه لرم، واسطه هم نه لرم، نو څه باید وکړم، نه کول نه څه کول غوره دي، پیل په کار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوانان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیاوې ډېرې وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کېدلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څانګې خپرونه کې د ځوانانو په ستونزو،
بېسوادي، د بیکاري، د
لاسته راوړنو،
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ځینې ځوانان ولې تل په یو حالت کې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي، هغه ځوانان چې نه غواړي پرمختګ وکړي پایلې څه کیږي او ځوانان څنګه د پرمختګ په لور سفر پیلولای شي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له روزونکي ښاغلي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي؟
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري، هیرسې یو یا دریو لاندې عواملو تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوسې د ژوند هدف څه شی دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته، خپل ځان ته څنګه کولی شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعض ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې په زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعض ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري، لکه سټرس نه ډک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري، هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پر مفهوم او پر معنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. دریم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌گذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره، ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅه نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به بی تاثیر او بی اغیز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالي راځي، ته بی تفاوتي، یعنی د بی تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسائل، نو هغوی باید دغه مسائل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسائل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسائلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایله ډېره بده وي، هم ټولنې ته، هم دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته، اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب، که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر نه وکړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي وای موین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش وکړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغه یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ وایلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چې څه ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بل اخر ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه کړي او تخصص باید پیدا کړي. نو دا سې دی چې دوی کولی شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوځي او اوسې کولی شي ښه پرمختګ ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابي دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي، او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي، هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري، او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري. دوی هېڅ ابتکار نه کوي، دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي، لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي، او هغه د هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي، هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي، اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی، د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
زموږ ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي، او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري، خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. د وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا چې تاسو یو مشخص نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري، هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامله ده، په دې باندې کار کول دي، دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اوولس هندوانې ونیسي نو طبیعي دی چې له لاسه لویږي، یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص وي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي، تګلارې اوږدوي، ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګېټ لري، هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري، قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي، په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو، موږ دی وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره رامنسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو بحث کېږي، مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغه ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجه کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر بخی موثر به تمام سي. دې په څنګه کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گذار دي، بیا غوې نه موږ مرسته وغواړو، دا غوې را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نه رسیدلې. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دوه مستون زده و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زه زمالن مهاله هدفونه سي او مهاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمن سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تر اوزه پرې به حرکت کوي. په تیاره کې هدف به منی معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کمزای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې، یعنې ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپلمنځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلاره او تګلاره معلومه نه وي، کړنلاره دا معنا چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنا چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو باندې څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي، بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص شو، هدفونه دې مشخص وله، بیا یو څوک نسي کولی چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي، ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک امسیر ته برابروي، اما چون زموږ هدفونه و سیستمونه و کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې یا د لنډمهاله هدفونو یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي و، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونو رامنځته کیږي. دغه کړنلاره و دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولی شي، په کومو برخو کې کار کولی شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسې یو متل هم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي، ذوق شوق یې د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي، په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک دې سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې دې د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د طب په برخه کې ډېر زیات مشکلات لري، کېدای شي ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي، د یو ګوري سمو په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدای شي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي، هغه د دغو مشکلاتو د فارغ خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي، ټولنې جوړې کړي، هدفمند کړي، هدفونه ځان سره وټه کړي، او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته د کوم کار شې، خپل هدفونه ټاکې، د انساني هدفونه دي، هم تا ته ګټه رسي، هم ستا ټولنې ته، هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې، هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کې.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته خره غلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان خوانیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنوز دکونکو، او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت درته بیانېږي. د درس په لړ کې به استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري، او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت ویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرشتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنې انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله له خوا څخه بیان شوې ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپو کړي. هغه وخت بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه اطاعت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان. شیطان مغرور سو او د ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوم نو زه خاورو ته سجده نشم کولی. د ده دغه ناپرماني ده ته دغه پایل ورورسول چې دی دې د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړي او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغې درختې څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطا ایستلو هڅه کوله او ده هم آدم علیه السلام خطا ایستي او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی حوا نه د دې نافرمانۍ د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی حوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یوځای شوله. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تېر شول او بیا وروسته دوی ته دوهم ځل لپاره سره یوځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړله. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه یې عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې موږ وویل لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې والد څخه وژغوري او د بل پلو څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بي حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تېرېدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واورېدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد دته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واورېدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. دا تم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، سفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورته غاړي وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت د 1202 څخه تر 1450 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځنځانی او ظلم د دوی د ټول مملکت چې وو د بحران سره مخ کی. نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړي. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډېر په تکلیف وه. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و د استقلال بیرغ یې پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان همار په وخت کې لشکره جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان همار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکره جوړ کړ چې بیا وروسته ابو العباس صفاته د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 122 هجری کال کې د زاب د رودخانیه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان همار لشکر مات وخوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی خو عباسیانو هغه تعقیب کړي. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا یعنې د هغو د طرفدار دخوا چې نوم یې سالی و د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی او په دې ترتیب سره خلافت ابوالعباس صفاته په لاس ورغلی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابوالعباس صفات څوک و. ابوالعباس صفات د 122 څخه تر 126 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنې 4 کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابوالعباس عبدالله بن محمد صفا و. د ډیرو وینو تویولو له امله ده ته د صفا لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیغ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړل. لنډه دا چې صفا په خپله 4 کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفا د امویان څخه واخیست. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل شو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یو وزنی سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویله د خپل 4 کلن دورې څخه وروسته په 126 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه یې زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېنستلو څخه لږ څه وروسته د ده د تره زوی یا هم د اکا زوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تېر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه سو د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شول، یا هم نور خلک راولاړ شول جنجالونه کول. منصور په 158 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هو کې ترنو زده کوونکو لو استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراسانی دی او مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څل لپاره ل عبد الله بن علی سره نخته وکړه. د درس په دوام به راتلونکي اونۍ کې واوري چې د ابو جعفر منصور لمړنی ورسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و. دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خرابه سي نو حتمن ټول یې مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه یې کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډېر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډېر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیر احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هم هدایت وسي، او هغه ښه کارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایقرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وې زموږ خاوره کابو دوه نیمې پېړۍ له تجریدي ودې لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو ولایتونو کې په ختیځ سره لدی چې پاتونه ځای غلی کېدل او بل ځای برا پورته کېدل خو په عمومي ډول یې غلی کېدل ناشونی و. خلکو پاتونه په ختیځ ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل شوی چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکښې برخه اخیستې وه. دارنګه سیاسي غورځنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده نه ولیدلې خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړې مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو دغه دولت هم دېرش کلون څخه ډېر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنو زده کوونکو، مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خپرونې ته غوږ یاست. د نهم ټولګي په درس کې مو واورېدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني یرغلونه په شا وتمبول شي او د نننی افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې واوري چې نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري او له نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تمسن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدي څنګه قدرت ته ورسید او واک ته تر رسیدو وروسته یې له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سوم زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام په راتلونکي خپرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په مهال د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول و او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
درسی ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنوز دکونکو، مننه چې تر دې دمه درسی ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واورېدل چې د نیل سیند په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سیند د جوړ شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانه زده کوونکي به د جغرافي مضمون په راتلونکي درس کې واوري چې ځمکه څو ډوله حرکت لري او دا حرکتونه د څه له عمل ګرځي. ښوونکی به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لویې وچې په باب تشریح ورکړي او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي، او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولې حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسی ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسی ساعت خبرونه د پیل پلمړی اونې کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګي لپاره خبريږي او دوهم اونې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي لپاره. دا درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهم اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا و د نن ورځې درسي ساعت. تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تسغیشو واخ مور زړه مې سا سره سره شو ببل زغيمي ازغرا اوكي لزر مساوي زغرا اوكي توكري مدكي كرلا غرغرو لمستي سر يموس بستنظرو اوس بكرم خرسي توري غرغوري يا برا جیبشی روپے پکی گی دزڑا شربت او گولے پکی